یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د تلینه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشریم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه کابل ته راولېږدول سي، او شایي دوی وتوانېږي چې د دقیق شمېر اعلان کړي چې څومره کسانو رایې ورکړي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د 1200 لپاره د ودانیو د جوړولو کار یې پیل کړی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کالیفورنیا دیموکرات ادم شیف دی د خیانت په جرم ونیول سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د کابل له ټولو مرکزونو څخه مواد د کمیسیون مرکزی ادارې ته انتقال سوي، او د نن ماپښین پورې به د افغانستان د دوو ولایتونو څخه چې پاتې دي مواد مرکز ته ولېږدول سي. د کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ویلي چې دوی فکر کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې به ټول مواد کابل ته انتقال سوي وي. د ښاغلي ننګ ویلي چې دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به 3 میلیونه یا څه باندې 3 میلیونه کسانو رایې ورکړي وي. دوی ویلي چې تر اوسه پورې ورته جوته سوی ده چې تر 2.5 میلیونه ډیرو خلکو رایې کارولی دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس د دغو څرګندونو جزئیات وروسته په خپرونه کې اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد پر ضد به د درېدو لپاره له هرې قانون نیلاری کار واخلی. عبدالله عبدالله ویلی دی چې دوی پر ټولو خلکو ژغ کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته دی ماتل سي، چې د خلکو د پاکو او شفافو رایو پر بنا ارقام اعلان کړي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 11 پولیس وژل سوي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي حمله بیګاش په پیل سوه، وسلوالو طالبانو په شورتې پکې پر پوستو ډزې وکړې. د وسلوالو طالبانو یو ویان دی دا کړی چې وسلوالو یې د شورتې پی ولسوالۍ نیولې ده، خو فرهاد دغوی ادارت کړې ده. منیر احمد ویلي چې شورتې پی ته اضافي ځواکونه استول سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افصل حدید ویلي چې که اضافي قواوې شورتې پی ته ولاړې نسي، شایي هلته د دولتي ځواکونو تلفات ډېر شورتې په لری پرته سیمه ده. په اورزګان کې چارواکو ویلي دي چې په ترینکوټ کې په هوایي حملو کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته نن ویلي چې وسلوال کسان 13 ورځ د ترینکوټ ښار په مختلفو سیمو کې په ځانګړي ډول په خانقاه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې پر مهال ووژل سو. هغه ویلي چې 14 نور وسلوال طالبان هم په سیمه کې شته چې هغوی تر خاورو لاندې سوي دي، او د هغوی درک نه دی معلوم چې مړه دي که ژوند دي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست په سپیری موساخیلو ځادي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 1200 لپاره ودانۍ جوړیږي. د دغو ودانۍ د جوړولو کار پیل سوی. د خوست والی حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو 1200 به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول سي.
منګ د 1200 او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید خوندوی کې کوم اړتیا وي دي د بنسټ دبرم کې خوله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات افغاني لګښت راغلي دي.
دغه شوونځي په د خوست والی په وینا په شپږو میاشتو کې جوړ سي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت دیموکرات استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا کولو لپاره تحقیقاتو مشري کوي باید د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالډ ترامپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړې او هڅه کوي چې د هغه د استیزا مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی و چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایدن په اړه تحقیق وکړي څېړنې کوي. جو بایدن د دیموکرات ګوند دی. هغه به ښایي په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ په وړاندې لومړی کاندیدان وي. خو جمهور رئیس ترامپ پرون هم ټینګار وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره د جولای په 15مه عادي خبرې کړې دي. د چین حکومت نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیست نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه څرګنده کړي. په دې ترڅ کې اورلوبي، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګفینګ په نوم د لویو وچویشتو د لویو توغندیو په ګډون پرتمین پوځي پرېډ ترسره کړي. خو په هانګ کانګ کې له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او اخوډب وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روانه ده. په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکي غواړي چې د چین د حکومت دغه ستره ننداره تر خپل اغېز لاندې راولي. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمانو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوې. خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د حقوقو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره د چین لاسوهنه ګڼي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون له داسې 15 کلن پراختیایي پلانه پرده پورته کړه چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به هغه حد ته لوړ کړي چې اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اولویت لري.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سی او د پاتو دوو ولایتونو څخه به هم نن ټول مواد مرکز ته انتقال سی. په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دی.
موږ د تڼیو، ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم
په خوست ولایت کې د 12 شوونځیو د جوړولو کار پیل سو. تاسو د دغه ولایت د والي ژغ واوریدي. او په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو. د دوه نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرشغله ازادي رادیو او ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوی او ټاکل سوی چې تر نن ماپښینه پورې د دوو ولایتو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سی. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وسول څه باندې 2.5 میلیونه کسانو رای ورکړي. زموږ همکار امید زهیرمل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ته ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ زهیرمل صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې چې د شپږم د میزان یا د تلې د شپږمې په ټاکنو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو خو تر 3 میلیون کسانو کم رایه ورکړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارو انشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې وروستۍ نه دي او شاید تر 2.5 میلیونو دغه شمېر ډېر پورته لاشي، اما تر 3 میلیون پورته نه شي تللی. ښاغلی نه همدا ډول د کابل د موادو په اړه باندې وویل چې د کابل د ټول حوزونه او همدارنګه د ولسوالیونه تاکستو کې مرکز ته رسیدلی، یعنې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، او نن به ورځې په اوږدو کې څلورو نورو ولایتونو ټاکنیز مواد کابل ته راورسېږي. ښاغلي ننګ همدا ډول وویل چې یو شمېر ارقام په ځینو برخو کې تغییر کړي دي، البته مشخص ډول باندې ما ترې پوښتنه وکړه چې په ځینو ځایونو کې د مراکز په اړه باندې یو ډول شمېر ښکاري او په ځینو برخو کې نور ډول. خو دوی وویل چې موږ هر اعلان خپره کړی ده، هغه کوم لیکلي دي چې شمېرې ټولې د تغییر په حال کې دي او بدلون کوي. د دې سربېره ښاغلی ننګ دا یادونه هم وکړه چې د دوی ټول مواد را رسېدلي دي، مګر تر اوسه پورې
ډیر مننه زهیر مل صاحب، تاسو کو د خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ، دا ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي او قطع کیږي، ژغ مو قطع کیږي. تاسو اوس کولای شئ چې دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امید زهیر مل صاحب راپور اوریدئ چې د انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریکوله او دی په کمیسیون کې وو. د ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوي دي او ټاکل شوی چې تر نن ماپښینه د دوو ولایتونو څخه هم مواد مرکز ته انتقال شي. که کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز ته کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
له بده مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رامنځته سوله چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثر شوي دي، خصوصا مخابراتي ستونزو، همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه د کمیسیون متاثره کړي. لومړی کمیسیون په دې ونه توانېد هغه څه چې وعده کړی وه په دوو ورځو کې د ټول راکوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې د خلکو سره شریک کړي چې یعنې په ټولو ټاکنو کې څومره خلکو برخه اخیستې وه، او دا هم خلکو یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړې ده چې ارقام ولې داسې په یو شکل باندې همدارنګه په یو وار باندې مطرح کېږي تر څو هغه شک ته ځینو لمانځی شي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته دغه مرحله اوږده کېږي او غځېږي، اندیښنې زیاتې وي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درګه تخنیکي مداخله پروسه کې ونیسي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بلاخره پایلې د پایلې د اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوا نه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتېږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانېږي چې هماغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته وروسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډېر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیږد کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته مواد چې په وخت رسېدلی مخکې له ټاکنو ورځ ښه یا د شپې هم دی لګیاو او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکی برخه باندې. اوس هم که دغه پروسس مو وګد کیږي چېرته پلار کې مشکل ده، چېرته امنیتي ګواښونه دي، چېرته جګړې دي او چېرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو د طبیعتاً چې کمیسون هغه تقویم به تر یو حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثره کوي که ځان پکې رامنځته کیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپلې بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ څخه وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په د ټاکنو کې زینه ښودي اندېښنې راپاروي او بیا د پایلو منل یو شکل اشکال متاثره کېږي او اغېزمنه کېږي. او دا بیا کمیسیون لپاره هم یعنی ډېر کومک نه کوي چې تر اوسه بیا ټول قناعت ورکړي په ښه توګه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری اوس هم ورځو رحمت الله افغان ته غوښني سوچ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان برښنا شرکت د مشترکینو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د مشتریانو د خدمتونو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه شرکت مسؤلین وایي دغه مرکز د مشتریانو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د نویو میټرونو او ترانسفرمرونو د خدمتونو د وړاندې کولو په هدف هم کارول کیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دغه مرکز په کابل کې جوړ کړی او په کم وخت کې به یې ولایتونو ته هم څنګه وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د برېښنا شرکت یو شمېر مشتریانو د دوی ستونزو ته د نه رسیدنې په هدف په دې اړه شکایتونه درلودل. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د شاوخوا لسو سوداګریزو شرکتونو جوازونه لغوه کړي. نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربېره یو شمېر نور شرکتونه هم د سقوط په حالت کې دي. ښاغلی عالمیر زیاتوي چې د دغو شرکتونو د تړل کېدلو عوامل له قوانینو د شرکت د مسؤلینو نه پوهاوی ده چې په خپل وخت مالیه نه ورکوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې له قوانینو ځان خبر کړي او په خپل وخت شرکت مالیه دولت ته وسپاري. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي، په هنګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي، څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، لدې څخه اورو.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورتي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هنګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هنګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالي خندونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایمه کلیزې مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی و نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوی دی، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د خوست په سپیرې موساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 1200 لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل سو. چارواکي وایي د یادو ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ سي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامونده د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 1200 خوانځیو لپاره د نوی ودانیو د جوړولو او شپږ نورو خوانځیو لپاره د زینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادی ودانۍ به د شمال دوامونده سپیرې موساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ په ولسوالۍ کې جوړ شي. خوست والی محمد حریم فدایی آزاده راډیو ته د یادو خوانځیو د کار د پیلیدو په باب وویل:
موږ د تڼیو ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 1200 خوانځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید خوانځیو کې کوم اړتیاوي دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله، چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی خوانځي لپاره ودانۍ ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل خوانځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي چې تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې دی د دوی لومړني خوانځي منځنیو او منځني خوانځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب ابتدایا دی سخ کول دغه کوم شاګردون چې می خو خلصيږي یا به شډل ته سي یا به دوام ته سي یا به بل ځای کې دوی خپل تعلیمي هغه ته سي چې دوی د زده کړه وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا ښوونځی میخ ته په متوسطه بدل.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د سیمې ته به د پوهنې په برخه کې پوره توجه وکړي، خو د پوهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پر لپسې همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پوهنې بهیر کې لویه ونډه وایه تاسو خپله واخلئ. اولادونه مکاتبو ته واستوئ، د درس پوښتنه یې وکوئ، د معلم پوښتنه یې وکوئ. په ټوله کې که تاسو د دغه بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغه بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولی.
په غونډه کې د شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچتې کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم ارزو یو بل موضوع ته چې د اروزګان سره تړاو لري. روغتیایي چارواکي وایي اروزګان کې د زرګونو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د دغه روغتیایي چارواکو په وینا یاد ماشومان په هغو سیمو کې زیات سوي دي چې له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي، په دغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
روغتیایي چارواکي وایي په اروزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونه ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 1,40,000 ماشومان له هر ډول واکسین څخه بې برخې دي. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بد وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ټول چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي ترڅنګ د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته شوې ده.
چوتریشم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اوس اوس دا موږ په داس حالت کې یو چې موږ ته کې مشکل نکوتم نه پرېږدي چې نکوتم یو څه پرپټي وخت موږ د طالبانو سیمه کې نه تللی یو موږ تخنیکی کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبرې چې په وسه چورې ولسوالۍ کې البته شاید دغه اوس خو لا د ګرمۍ وه دا په مني او په پسرلي کې او دغه بکونه ډېریږي اوس د دې بعد خطر ډېر ګوري چې دغه مني روان دي چې د ډېر ماشومانو په دې اخته سي او شات مرګ مېرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي که چیرې یادو ماشومانو ته ژر تر ژره د شیری واکسین ونه رسیږي نو زیات شمېر ماشومان به د یادې خطرناکې مرګونې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته له ولسوالۍ څخه په شیری ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګونې حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمېر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چورې ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوو کالو څخه نیولی بیا تر 5 کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلمه او نجیبه چې ماشومان یې د شریف ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
بشری حقونو د کار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیاری یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو 8 مثبت پیښې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوې رد کړې وې چې ګڼې دیږي د واکسین خنیولوی. ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو له کوله له تیرو څلورو کلونو رئیس شاوخوا نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو څخه ده. د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د دغه سیمو خلک د دولت له زیاتو خدماتو څخه بې برخې دي او دغه راز په تیره بیا له روغتیایي
ستاسو له پیغامونو
زه د نظام د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم او بیا دا نوې یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سوه او داسې سواج سوه. دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وې وعدې ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم زه سل رایه لرم. په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې وارې انتخابات سیاسي جمهوري ته رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه د ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفافه وه. پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب تجرایه رئیس دیني ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کې دا ډېره شفافه او ډېره زړه پورې انتخاباتو. مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایه. السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رای ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعنا نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه ځنډوي د ناظرینو پیسې دي پل پر وخت ورکړي هغو نه پیسې چې وي 2000 یا دي کړي وي اکثره درته راغلي دي اوس وایي یا 2000 دي یا 3000 دي د کامل خان پیسې یې نه دي ورکړي وایي 2000 کالداري ورکړي دي وینې هغه افغانۍ وي د کالداري وکړه د مسولینو مږغ دی چې ور خپل پیسې دي ورکړي دغه په ډېر شرایطو سره راوتلي وه نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شوی کې مننه د ازادي راډیو
زاتور سرغنی ولایت نه خبرې کوم دا اوازی او انګیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله او دا هم د یو سوال ځای ده او د ما فکر باندې دا 16 لامله لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نه شول. اول لامل یې دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و طبعا داسې خلکو فکر کاوه چې په دې کښې موږ خویي یو او ورځ ته تکلیف زحمت جوړېږي او دویم لامل یې دا و ډېر والی د کاندیدانو دا هم یو ستونزه وله او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کښې او په غونډو کښې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسیز مجرغ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو ته پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرچکی وړاندې کوي. د افغانستان د ټاکن د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ویلي چې تر دې ګړۍ دی ویلی شي چې پر 2.5 میلیونه زیاتو افغانانو رایې ورکړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد په وړاندې به مقاومت وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې په مدني او سوله ییز ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کار ته معطل شي چې شفافي او پاکې رایې وګڼي او د خپل کار نتیجه اعلان کړي. په اورزګان کې چارواکي وایي چې 2 وسله وال طالبان په ترینکوټ کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د اورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ویلي چې حمله پرون بهرنیو ځواکونو کړې ده. د هغه په وینا حمله د ترینکوټ ښار په 5 کیلومتره کې د خانقاه په سیمه کې شوې ده. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه چین د کمونیستي نظام د ټینګولو اویایمه کلیزه لمانځي په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته راوتلي دي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د ډیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیضا کولو لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر ډیموکراتانو د ډونالډ ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه د استیضا لپاره مقدمه جوړه کړي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون داسې 15 کلن پراختیایي پلان اعلان کړ چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به د اوکراین هغه حد ته لوړ کړي چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره اولویت لري. د اوکراین صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دوامدار ډول به د ساینس، معارف او فرهنګي چارو باندې پانګونه کوي او خلکو ته به د لوړ کیفیت د ژوند کولو زمینه برابروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی واورو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ښه راغلاست. زه وږمه جبر خیلیم او دا خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دې خپرونې د خپرېدو وار را رسېدلی دی. موږ په دې خپرونې کې د شکرې په ناروغۍ باندې خبرې کوو او دا خپرونه ځانګړې شوې ده همدې موضوع ته. را سره میلمه هم سټوډیو کې دی، خو مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ته راشو اول به د شکرې ناروغۍ په اړه یو رپورټ واورو. د شکرې ناروغي د انسان په وجود کې د انسولین د هورمون د نشتوالي یا کموالی په صورت کې د انسان د وینې د ګلوکوز په لوړېدو سره منځته راځي. شکر یوه دوامداره او مزمنه ناروغي ده چې د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او ناروغ په مختلفو مرضونو اخته کوي. د شکرې ناروغي څو ډوله ده چې ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه وه.
د شکرې ناروغي عموما څلور لوړې مهمې برخې لري، څلور ټایپونه دي چې اول ټایپ، دویم ټایپ او درېیمې چې ده جستیشنل دیابت یا د حاملګۍ دور شکر، او څلورمې د موډي په نامه ده چې موډي یو خاص ته شکر ده او خپل برخه کې بیا یو شپږ نور قسمتونه هم لري. او په ټولو کې موزر اول ټایپ ده چې انسولین ته اړتیا لري او موزر اختلاطات ورکوي او اختلاطات هم خطرناک دي وژونکي ناروغۍ ده.
هغه غذایی مواد چې په کافي اندازه کاربوهایډریټ لري عبارت دي له وچه ډوډۍ، وریجې، کچالو، شیدې. کله چې پانکراس دغه انسولین هورمون په کافي اندازه تولید نشي کړای تر څو ګلوکوز له وینې څخه حجراتو ته انتقال کړي، نو دې وخت کې د ګلوکوز کچه په وینه کې زیاتیږي او شخص د شکر په ناروغۍ اخته کیږي. بیا هم ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه آزادی رادیو ته وویل.
دویم د شکر د ناروغۍ عوامل په غوړ ټایپ کې د انسولین فقید یا انسولین موجود نه وي، کېدای شي چې د پانکراس بیتا حجرات تخریب شي وسیږي، د مختلفو تومورونو په واسطه، د انتانات په واسطه، د ضربې په واسطه، او یا هم په جنیټیکي ډول باندې موجود نه وسیږي. همدارنګه هغه ټایپ ټو کې چې ده بیا ځینې نور فاکتورونه سره د ناروغۍ چې هغه کې جنیټیک فاکتورونه دي، محیطي فاکتورونه دي او میتابولیک فاکتورونه دي. دا په مجموع کې د شکر ناروغۍ عوامل دي. د سره یوځای د فزیکي فعالیت نه کول، همدارنګه چاقي، خصوصا هغه د ګیډې د مرکزي برخې چاقي او فاميلي ترشحري ضرور ده، چې دا ریسک فاکتورونه په ناروغان کې موجود شي، به د شکر ناروغۍ د لوړ خطر سره مواجه کړي.
د سیګریټو څکول او نور مخدراتو کې د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیګریټو او نورو مخدراتو کې روږدي دي، د مغزي سکتې امکانات یې نظر حقوق کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیګریټو او نورو مخدراتو کې نه دی روږدي ډیر دي. د سیګریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافي اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بیا هم خرغلاست، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او د شکر ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. تاسو هم په دې حق لا کې پوښتنې لرئ، نو هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو کولای شئ چې هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ او د شکرې په حق له خپل پښتنې را سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست او په سر کې کراته خپل ځان دوستانو ته ورو پیژنئ او د شکرې ناروغۍ په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ.
تشکر. سلام برای شما و برای شنوندگان برنامه صحت. اسم ما دکتر خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخلی و عمومی، و امروز موضوعی را که ما سرش بحث میکنیم که یک موضوع بسیار مهم است که مرض شکر گفته میشه که یکی از یک بی‌نظمی متابولیک است که دایی علائمش همی بالا رفتن شکر در خون، گلوکوز در خون میباشه.
بله.
که یک گروپ دیگه از مرضا که در او مودیم یا نیونیتال دیابتیس که یعنی در اطفال نوزاد شکر دیده میشه، و همچنان در وضع امراض دیگه که شکر بلند میره. در شرایط فعلی در مرض شکر رو به افزایش هستک که در سال 1985 به این طرف تعداد مریضای شکر 30 میلیون تخمین شده بود و در سال 2017 به 415 میلیون تخمین شده که نشان میده که شکر در طول امی دو دهه گذشته بسیار به سرعت افزایش یافته در بین مردم دنیا.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې خبرونه کې برا سره امریدون کې هم ګډون ولري و به ګورو چې څوک په کرخه دی او څه راته وایي. سلامونه، تاسو زما غوړی.
سلام علیکم، زه بخیر کوم.
ستاسو غږ ډیر خراب راځي. تاسو خپل ځی ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم وامرمه.
زه په یوه نشو واتساپ دسو.
مهرباني وکړئ
او جعفر له ټلیفون په لیکان ځه بارخیل خپل څنګه پښتنه دا ده چې دا د وینې غوړ چې د انسان دی چې دا باید څنګه سره کنټرول کی، مثال دا په وکړي که او بل دا شکر وکړي عمومی پریز به چیش چیش دا باید به چیش سره پریز وکړي چې بیا شکر ناروغي اخته نشي.
ډیر ښه جعفر د پښتنې نه ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسو په پښتنه باندې پوه شو کی زه یو وار تاسو ته تکرار کړم.
سیس فهمیدم برادر ما راجع به چربی خون پرسان کرد که چربی خون هم چه قسم کنترل باید شوه؟ روز علائم چربی خون معمولا بدون اعراض علائم می باشه که ما مثلا دیسلیپیدمیا را ما به اصطلاح طبی میگیم، مونتا و اکثرا چربی خون در جریان معاینات روزمره که پیش دکتر میرن معلوم میشه که چربی خون بلند میره. به خاطر جلوگیری چربی خون بلند رفتن چربی خون مهم است که ما از غذاهایی که باعث بلند رفتن چربی خون میشه از اونا پرهیز کنیم، یعنی در کوشش کنیم که در رژیم غذایی ما از اونا کمتر استفاده شوه. مانند خصوصا چربی حیوان، غذاهایی که چربی حیوانی می داشته باشه از اونا باید ما پرهیز بکنیم و یا ای که کمتر استفاده کنیم در غذای ما. میمونده به راجع به مرض شکر هم پرسان کرد که
بله راجع به مرض شکر هم پرسشی داشتن، اما شنونده دیگه ما روی خط هستن، یک سوال از اینا میگیریم. السلام علیکم.
سلام علیکم که احترام هست دبر خیلی خورا دادی رادیو تور خوگر دم که سلام علیکم. سلام دکتر سپتا.
و علیکم السلام.
خبر کام لغمان تا سر زحمت دار کام.
عمران عرب لغمان آپ خیر رقلی میره بانی و کی خبر پختن شریک کری.
من نه خوشحال و سی خور جانی پختن می دکتر سپتا خدا دا چه دغسوب ور بانی اختر کیی. دش یعنی کم مگه خوراکی موادی چه سخا دا باید ډډه وکړي کنه.
اها ځان ساتنه باید ورته چې د وینې په وړ باندې اخته نشي.
بالکل. نو دا څنګه نن دا پښتنه دا بل دا کڅوګ مثلا یا په ځان خبر نه یا غالای مې سي دي اراز علي مې سي دي
د وینې د غړ اراز علي مې خي د وینې د غړ اراز علي مې کده شکر ناروغي.
بله 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 و
د وینې د غړ
علي مې
درخه ډیر ښه. ما ډاکټر صاحب درته اها مهرباني
مننه خوشاله دو پختنه می کده دی پختنه دو برا در بختو گره که خم وارد نیمه که پوشم
سی
اون دی بختار سم
د وینې غړوالې په بعضې غذاګانو سره هغه زیاتېږي، خاص کر هغه غذاګانې چې د حیواني لکه د حیواني منابع نه مونږ اخلو لکه سور غوښه او بل د چربی د حیواني چربی چې هغه کې کولیسترول مقدار ډیر زیات وي هغه نه مونږ اخلو. نور د هغه علائم ما مخکې هم درته ویل چې چر د چر د غړوالې علائم دومره لکه سړی نه پويږي، بعضی وخت هیڅ علائم نه لري ولی غړوالې زیات وي. بعضی علائم شته په هغه کې چې مثلا په سترګې اطراف کې داسې یو قسم دانې اوزی کنه چې هغه کې مونږ پوهیږو چې ټرایګلیسرایډ ډیر اوچت وي کنه، هایپر ټرایګلیسرایډیمیا مونږ وایو. نو علائم اکثر مونږ په دې پوهیږو چې شکر د چربی د وینې غوړ زیات دی چې کله مونږ ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر معایناتو کې مونږ ته د وینې غوړوالی ښایي چې اوچت دی.
بله عمران وروره تاسو ته ډاکټر صاحب توصیه وکړله چې د وینې غوړوالی داسې خاص علائم نه لري خو په سترګو کې داسې بعضې زیړ رنګ څه پیدا کیږي او همداراز تاسې کولی شئ چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو ډېره مننه ډاکټر صاحب، بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د خوست ولایت زه میدان د ولسوالۍ نه ولي والله د کانتور ته سپاری کوم.
اها د خوست د زازی میدان نه ولی ولا په خیر راغلی، مهرباني وکړه خپل پوښتنه شریک کړه.
نو بیا د دې ما به مو د ډاکټر سره د پوښتنه ده چې د شکر مرضی وی د الوادي څنګه یې شتا کنه شته
آها سامه ده سامه ده ډیر زیات مننه د غرور پښتنه و چې څوک د شکر ناروغي لري یعنی د بی اولادې سبب ګرځي
شکر یو داسې مریضی دی چې هغه په هر سیستم د بدن باندې اثر کولی شي مثلا په زړه باندې مثلا په ګرده باندې په سترګو باندې په عصبي سیستم باندې هم همدغه سه په په هورمونی سیستم باندې و په جنسی سیستم باندې هم اثر کول شي بلې خود د شکر د وخت د تیرېدو سره دا ارتباط لري چې څومره وخت زیات تیریږي مثلا لس کاله یا هغه نه زیات نو دلته د هغه اختلاطات چانس ډیر زیاتېږي که پدې اختلاط وته کې یو همدغه د جنسی تکلیفونه دی چې خاص کر په نارینو کې پیدا کیږي
اها ډیر ښه یعنی ډاکټر صاحب تاسو ته ویل چې کېدې شي د وخت په تیرېدو سره د بی اولادې سبب وګرځي بل اوریدونکو دی السلام علیکم
وعلیکم دی السلام وګنې بیبی نبی اولا زبلای دا وخت له غزنې خبرې کوم
وعلیکم السلام په خیر راغلی نبی اولا زبلای مهرباني وکړه پښتنه دې مطرح کړه
ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او تر څنګ دوا پښتنې ډاکټر صاحب محترم آیا په شکر ناروغي ماشومان هم مبتلا کیږي کیا او بل چیرته یو کس مثلا مالی دیږي د شکر په ناروغي اخته مثلا پر پښه شکر وهلې دا غپښه ډاکټر صاحب ټول دین کټ کړی دی یعنی دین بیل کړی دی آیا ورسته هم هغه کس د شکر ناروغي یاندي په نور وجود د بدن نوري برخې نیولای شي کاغه په مثلا شکر واغه
لاله
لاغه بیل شو ورسته نور بدن ته نه انتقالي داغه مریض احتیاط
ته پریستو
او د درملو استفاده کول پکار ده کنه مننه
ستاسو پوښتنه مو واخسته ډیره مننه نبی الله زبل په سر کې ډاکټر صاحب ما شومان په دغه شکر باندې اخته کیږي کنه
بله بله ما مخکیم تاسو ته ویل چې شکر سور ډول دی نو په خاص کر ټایپ 1 چې اول ډول چې مونږ وایو هغه په ماشومانو کې ډیر زیات وی او دویمه خبره چې نن سبا د چاقي مسله په ټول دنیا کې پیدا شوې ده نو په ماشومانو کې هم کا چاقي موجود وی او نو ټایپ 2 لکه د شکر نو دویم ډول هم په ماشومانو کې پیدا یعنی مصاب کیږي بلې سم او بل خبره دا چې په اورورو ول چې خپي قطع شوې دی په
وای د چا شکر ډیر به باز زینې زخمی شي بیا یغه په خیا لاس ور نه پریشي دغه حالت کې دغه کاس نور محفوظ دی ک دغه شکر نور غړو ته هم انتقال کوي او کېدی شي نور غړي هم پریشي
د شکر داسې یو مرض دی چې ما تاسو ته ویل چې دا د بدن هر سیستم باندې یو بد اثر کولی شي مثلا په زړه باندې په د ګردو باندې په سترګو باندې همدغه سي د رګونو د تنګوالي سبب هم کې دی شي او هم چنان د عصبي سیستم باندې هم منفي اثرات کول شي نو هغه کسان ناروغان چې شکر ولري او شکر کنټرول نوي او ډیر مده لکه د دوايي نه د پرهیز نه او دینه لکه پرهیزونه کې د دوايي ونه خلی نو کې دی شي چې د خپل رګونه ډیر دومره تنگ شي چې وین اپ د خپو ته ونه رسیږي او هغه سبب وشي چې خپې د قطع کېدو ته هغه شي او رسیږي خبره او بل خبره چې مثلا د شکر چې دی په عصبي سیستم باندې اثر کوي نو بعضی هغه کسان چې شکر کنټرول نوی نو دوی بیا هغه عصبي سیستم ضعیف کیږي او خپي خاص کر آغا اعضاء چې مونږ پیریفرل ارګنز کنه چې ایکستریمیټیز دی آغا عصبی سیستم ضعیف وي، نو آغا بیا بعضی وخت نه پوهیږي که آغا زخمی شي یا کوم ضربه وخوري، نو په آغا باندې نه پوهیږي، نو دې سره خپې زخمی بالاخره د خپې خرابېدو او بیا بالاخره د پرېکېدو سبب ګرځېدی شي.
بله، بل اوریدونکی د فضل هادي وردک فکر کړی. السلام علیکم، تاسو په خیر راغلی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د شکرې ناروغۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډیره زیاته مننه. ستا درې پوښتنې وې چې اوله یې ډولونه وو د شکر چې په څو ډوله دی، او بله یې علایم وو د شکر، او بل تا ویلې چې له کومو شیانو نه باید ډډه وکړو چې په شکرې باندې اخته نه شو. نو اول به په ډولونو باندې راشو، د شکرې ناروغي په څو ډوله ده ډاکټر صاحب؟
فضل هادی ورورا، شکر ډولونه ما مخکې هم تاسو ته تشریح کو چې په مجموع کې په څلور ګروپونه کې مونږ تقسیمول شو، چې یو ټایپ 1 دی چې هغه کې د اکثر په ځوانانو کې او په ماشومانو کې پیدا کیږي، او هغه کې کوم د پانکراز حجرات دی هغه تخریبیږي، او انسولین ډیفیشنسی یا انسولین د نه کمی یا د نه تولیدو سبب ګرځي. دویمه دوله چې دی هغه ته مونږ ټایپ 2 وایو، چې هغه په اډلټس یعنی نارینه کې پیدا کیږي، اکثر سن چې تر د 15 نه جګیږي، او هغه کسان چې وزن زیات وي چې هغه کې بیا ګلوکوز انټالرنس یعنی د انسولین ګلوکوز هغه انټالرنس پیدا کیږي، نو هغه کې انسولین ګلوکوز په مصرف نشي رسولی. نو بل ډول چې دی کنه په ښځو کې چې کله حمل دوران کې پیدا کیږي، د حمل د دویم او دریم ترایمستر یعنی د هغه دوران کې چې کوم شکر پیدا کیږي هغه ته مونږ جسټیشنل ډایبټیس وایو. او هغه مریضان نور ډیر یو گروپ د شکر دی چې هغه کې ماشومان یونیتل ډایبټیس مونږ چې هغه نوزاد ماشومان چې هغه کې شکر پیدا کیږي. نور داس بل مرزونه چې سیکنډری هایپر گلایسیمیا لکه د شکر د مرز د شکر د چتوالي سبب ګرځي بعض امراض دي. نو دا سلور مجموعی گروپونه دي. د دې اعراض او علایم چې دي معمولا د شکر نن سبا چونکه ډیر زیات شوی دي، علت دا ده چې اعراض او علایم په ډیر وخت کې دا نه لري، حتی چې کله مریض یو اختلاط پیدا کیږي د شکر وجنه، نو بیا ډاکټر ته چیزی نو هلته شکر جګېدو جګوالی هغې ته راپور ورکوي په وینه کې، نو هغه وخت پوهیږي چې دا شکر لري. نور اعراض علایم چې دی معمولا چې دی مریض ډیر تگی کیگی او با دیر اسکی مثلا دیر تشناب تا زی نو او بلا دا چه خوراک دیر کی دا زکه دا طول علایم زکه دی چه انسولین التا خپل کار نشی کولی یا چه دی کم دی یا چه دی کنه التا تولرنس پیدا کی انتولرنس پیدا کیگی نو آغی سرا شکر جگیگی او بلا دا چه بعضی مریضان وزن یو دم وزن کمی نو دا آغا مریضان چه تگی کیگی زیاد یا زرزر متیاز تزی یا مثلا خوراک دیر کوی یا چه وزن بیلی نو خام خواه دکتر تا زانو رسوی چه آغا دا شکر لپارا مایناتو کی چې د هغه موجودیت کې بیا تداوی شروع شي.
بله ډیر زیات مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی هست، از کجا تماس گرفتین؟
منظور با حمید هستم، از ولسوالی ولایت خوست به شما در تماس هستم.
آها،
پسر وزید که پانکراس چرا انسولین تولیدون ایله تیزی فایده نمیشه که ایله تیزی از بین تروا انسولین تولید شوهیه که
ما آنقدر وقت نداریم که به سوال دومیتون جواب بتیم. متاسفانه کم بود وقت است و به سوال اولیتون انشالله دکتر صاحب جواب میدن. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
غده پانکراس وظایف مختلفی را داره که یکی از وظایفش افراز هورمون انسولین است. ای که چرا نمیتونه که بعضی وقت انسولین افراز کنه و که و سبب بالا رفتن شکر در خون انسان شوه، علتایش ما قبلا هم براتون گفتم و باز هم یادآور میشیم که میتونه که یک مرض مزمن التهابی پانکراس میتونه که باعث کمکار شدن پانکراس شوه و همچنان امراض انفکشن یا انتونی میتونه که پانکراس مصاب بسازه و باعث تخریب شدن حجراتی که انسولین افراز میکنه، باعث تخریب شدن از اینا و همچنان امراضی که آتو امیون میباشه، امراضی که مدافعت وجود در بالای خود اعضای بدن تاثیر میکنه و بالاخره باعث تخریب غدوات پانکراس میشه، سبب بالا رفتن شکر میشه. برای جلوگیری از این مهمترین چیز ایست که کسایی که یعنی یک ریسک دارن به پیدا شدن مرض شکر، اینا باید به دکتر مراجعه بکنن و بسیاری امراضی که باعث بالا رفتن شکر میشه و میتونه که تداوی شوه در اوائل و از مرض شکر جلوگیری شوه. بعضی توصیه های خوراکی هم میتونه که باعث جلوگیری از مرض شکر شوه و همچنان طرز زندگی، تغییر در طرز زندگی انسان هم میتونه که جلوگیری از مرض شکر شوه. مثلا یک کسی که چاق است، وزنش زیاد است، خصوصا کسایی که بادی ماس اندکس یک چیزی است که ما چاقی یک وزن یک انسان هم میتونیم که از او تعیین کنیم، اگر از 25 بالا باشه ما باید در کوشش کنه که وزن خود کم بکنه. کسایی که بادی ماس اندکسش از 25 بالاست، اگر 7% وزن خود کم بسازه، در طول مثلا یک ماه یا دو ماه یا یک مدت میتونه که از مرض شکر جلوگیری بکنه.
بله بسیار زیاد بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در مورد غذاها در برنامه های دیگه انشالله به شنونده معلومات میدیم. حالا وقت برنامه ما به اتمام است. از تمام شنونده های ما تشکر که در این برنامه سهم گرفتن و سوالات خود مطرح کردن و همچنان دکتر صاحب از شما تشکر فراوان که در این برنامه اشتراک کردین و به سوال شنونده ها پاسخ گفتین. دوستای عزیز این برنامه روز سه شنبه انشالله باز پخشش است و شما باز هم بشنوین، اما فعلا از حضورتان ما مرخص میشیم. خدا نگهدار. د سیگریټو څکول او نور مخدراتو کې د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیگریټو او نورو مخدراتو کې روغ دي د مغزي سکتې امکانات یې نظر حقوق کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیگریټو او نورو مخدراتو کې نه دي روغ دي ډیر دي. د سیگریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافي اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتیږي.
دلش کرغاشر او جن نور ورطالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.